او دا سیندونه چې دي درنو ځکونکو د لوی دیوی دینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي، لکه موږ چې یو تاسو ویلي وه چې لوی دیوی دینګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تېره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له سطحو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تېویږي. دغه د استرالیا د سیندونو هو ډېر لوی سیستم چې دی، یا هم ډېر لوی طبقه چې ده، په خپله د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وې اندازه پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورو د ویلې کېدو له عمله څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمله څخه دغه واورې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې عمله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنې دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واوري اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولې دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کېږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تېویږي. یعنی د ګری ډیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تېویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیز استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالي دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بېلابېلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله ده درنوز د کونکو تر دې دم پر تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړي وو، چې اوس هم د لوس راتلونکي کې به تر ازو چې بری برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولول. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوس بولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د درنو د کونکو چې د جهیلونو د پیدایښت لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه واوسیږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی، چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی، چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی، چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتې دي. یعنی د یو کوچني طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیش دی نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري، چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته، او په همدې جهیل کې تاته چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نومونو او نورو جهیلونه هم شته، چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو، چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږه او قدرمنه زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو 1/2 عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلي او وتلي برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسیږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د مر د مرانګو د ورځو ډیروالی دی چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمرو څخه شمېرل کیږي چې د جدې کرښې له منځ څخه تیره سوې ده. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو، د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولې برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه، لویدیځ بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه، زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي. خوښه زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال، جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال، اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی، درنو زده کوونکو، د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی؟ بلند ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو که درمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل علی زکون کو زه برېښنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کې جغرافیا مضمون اتم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می. هم چنان هیله ده درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سړي او یوسف مو ذکر وي او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ زکون کو مخکې لدین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولرئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول که درمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی، درنو کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 15 سمې صفې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتون سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلری زکونکو، وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل. زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلری زکونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې زنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. ګلالیز د کونکو، ځنګل د افغانستان یو له ډیر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبیعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د اړتیاو د لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سمسورتیا او شیرازي کې ځنګلونه زموږ ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونه زیات شمیر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ ستاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شي وای دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنې موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږې کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دی یې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کې د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سر کچيري موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند په کې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانۍ په جوړولو کې د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې د الماریو په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د په افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر درې برخو باندې وشل شوی دی. لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کړنه او هم داسې کنيزو حاصلات باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه شي دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوري او لندبل لرونکو کې بي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینه لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتونو ونې په وحشي توګه سره شنه سي وي دي چې دغه ونه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکټار ځمکني ولې د چې اصل په اصلاح شي وو شون میوله سپر لسخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنوز د کوونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختی سیویلی برخو کې د 2000 او 3000 مترو ترمنځ لوړوالي کې ورکه بي او د 1 میلیون هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمه او د زندران منګال زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمه د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق معلومات ولول شي، د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو لسترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتار په اصلې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یېږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي، مشتي د پستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی، او پر دغه لار باندې اختري د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کې وي، او دغه ځمکه یې قائم ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې، شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمېرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګ په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنې او همدارنګ د میسو او نور ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځ ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه المنزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګ په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پارش په حق معلومات ولرو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروش ته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جملو څخه د زموږ هېواد دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې ده. نو د تو د دوخي له عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نه کوي، خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لاله څخه د لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل، او په هلته به د دغه بوټو په شنکولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. من چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي، او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګ درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونې او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او ګل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سقسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او ستیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلورم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د نهغرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته په مطابق جواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې به ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو او سیږي او پیسې پوسي وي. تر بل داسې درس پرې د الله په امان.
لاس ویگاس په ماښام کې مې زړه چوي درمان د لاس ویگاس په ماښام کې مې زړه چوي درمان رات یادې خپل یارانو ما خوستند وطن رات یادې خپل یارانو